سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونې ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو متخصصانو ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول ځپل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ د بیانیې پر بنسټ د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند پر ضد د کاري ډلې مشر دوریتی استارتنګ افغانستان ته له خپل اته ورځني سفر وروسته د افغان ښځو او نجونو د سیستماتیکو ځپلو په اړه خبرې کړې دي. په بیان کې راغلی دی چې بینټ د اپریل میاشتې له 20مې د می میاشتې تر 4مې نیټې پورې په افغانستان کې و. په بیان کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو په اړه ژور اندېښنه ښودل شوې ده. تر اوسه د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د متخصصانو د موندنو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د بشري حقونو د نقص د راپورونو سربېره یې په دې اړه اندېښنې یاد کړې دي. د هند، روسیا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. د روټرز راپور پر بنسټ د وزیرانو د شانګهای د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې چې د هند په ګوایالت کې جوړ شوی و، د ښځو پر حقونو او د هغې په ساتنې هم تاکید وکړ. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په دې ناسته کې ویلي، په افغانستان کې اوسنی وضعیت د دوی د توجه په مرکز کې دی. هغه زیاته کړې ده چې د افغانستان د خلکو او سوکالۍ لپاره باید هڅه وشي. دوی د افغانستان په اړه د خبري ناست د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی تر غونډې مخکې چې ټاکل شوی د رواني اونۍ په پای کې په پاکستان کې وشي کړی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ښاغلی متقی نن جمعه د یو هویت په مشرۍ اسلام آباد ته رسېدلی دی. د وزارت په بیان کې د دې سفر موخه د سیاسي او سوداګری اړیکو پراختیا خودل شوې ده. پاکستان ته د خغلی متقی سفر روس له هغه تر سره کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو کمیټې توافق وکړ چې د پاکستان او شین د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون لپاره نوموړي ته د سفر اجازه ورکړي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د امنیت شورا له ډېرې مودې راهیسې پر خغلی متقی د سفر بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف نن جمعه خبرداری ورکړ چې یو ډېر شمېر ماشومان د سودان جګړې ته روان دي. د فرانسې د خبري اژانس راپور پر بنسټ د یونیسف ویان جیمس ادلر په جنیوا کې خبریالانو ته وویل، هغه راپورونه چې د ادارې د خپلو باور وړ شریکانو څخه ترلاسه کړي دي ښیي چې یوازې د 12 ورځو جګړې په جریان کې په سودان کې 190 ماشومان وژل شوي دي او تر 1200 نور ډېر ټپیان شوي دي. په خبره کې څه هم ملګرو ملتونه د ارقام په مستقل ډول نشي تاییدولی. د سودان د پوځ او ملشو ترمنځ جګړه د اپریل په 15مه پیل شوه. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ته د دویمې نړیوالې جګړې د بریا د مراسمو په یاد غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر اعلان کړی دی چې پوتین له علي رحمان سره د ټلیفوني خبرو پر مهال هغه ته د بلنه ورکړې ده. د مراسم به د مې میاشتې په 9مه په مسکو کې ترسره شي. د دویمې نړیوالې جګړې د بریا په یاد مراسمو کې چې د مسکو په سره میدان کې ترسره کیږي پوځي رسمي گذشت هم شامل دی. او د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه په بخمود ښار کې نښتې زیات شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین د پوست په وینا د بخمود ښار ته تازه دمي ځواکونه هم رسیدلې دي. روسیا د اوکراین په لویدیځ کې هم خپل بریدونه ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د لیدرستیز په خبره د هیواد مدافعانو په 13 ساعتونو کې په بخمود ښار کې د روسیې 6 بریدونه په شاته مولې دي. روسیې هڅې د دې ښار د نیولو لپاره متمرکزې دي. د هند، پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت غوښتنه وکړه. دوی له طالبانو غوښتل چې له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې ترڅنګ افغان نجونو ته د تعلیم حق ورکړي. تفصیل د اسمت سروان نور.
د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن جمعه په افغانستان کې د یو استازي حکومت د جوړېدو او د ښځو د حقونو د درناوي غوښتنه وکړه. د ریوټرز خبري اژانس د راپور لمخې د هند د بهرنیو چارو وزیر جی اس شانکر بوبل د افغانستان ناوړه وضعیت د توجه په مرکز کې پاتې دی او د دوی هلې ځلې باید د افغانانو د ښېګڼې او سوکالۍ لپاره وي.
Our efforts should be directed towards the welfare of the Afghan people د افغانستان ناوړه وضعیت د توجه په مرکز کې پاتې دی. زموږ هلې ځلې باید د افغانانو د ښېګڼې او سوکالۍ لور ته وي. د بشري مرستو مهیا کول، د یو حقیقي استازي او پراخ بنسټه حکومت یقیني کول، له ترهګرۍ او د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه او د ښځو د حقونو خوندیتوب زموږ په فوري لومړیتوب کې شامل دي.
ښاغلی شنکر، دا خبره د هند په ګواه ایالت کې د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ورځنۍ غونډه کې وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو هیله لري چې د طالبانو مشران د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره پر خپلو ژمنو ودرېږي. د همداراز وویل دوی ته د بشري حقونو د افغانستان په خاوره کې د امنیت د ټینګښت، د تروریستانو د ګواښونو د له منځه وړلو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي ژمنې ورکړل شوي دي او د دغو ژمنو پوره کېدو ته انتظار باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری بیا وویل د افغانستان اوسنیو شرایطو نوي ننګونې او فرصتونه رامنځته کړي دي. د زیاته کړه افغانستان بیا بیا د سترو قدرتونو د لوبو په میدان بدل شوی. موږ د افغانستان د خلکو پوره وړي یو چې د تیر وخت تیروتنې بیا تکرار نکړو. بلاول زرداری بوټو دا هم وویل نړیواله ټولنه باید په متحدانه ډول پر افغان چارواکو فشار ته دوام ورکړي چې په نړۍ کې منل شوي اصول ومني او د تعلیم په شمول د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. تیرونه د بلګرو ملتو د سرمشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ په دوحه کې د افغانستان په اړه کانفرنس کې هم د افغانستان پر اوسنی وضعیت او د دې هیواد پر انزوا اندیشنه ښکاره شوه. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی انټونی لښ پشم ټولګي پورته د لیسی او متوسطې دورې لزده کړو به برخې کړي. وروسته د هغوی په هنتونی زده کړې هم منع کړي. همدارازې شزی په ادارو کې له کار کولو، پارکونو، حمامونو او سپورتي ځایونو ته تګ منع کړی دي. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت چې کابو دوه کال وړاندې واک ترلاسه کړ په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اروپا د پارلمان یو غړي هانا نیومن وایي په افغانستان کې د طالبان د حکومت له لوري پر ښځو نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېرې نجونې او ښځې د ځان وژنې هڅه کوي. هغه له نیومن چې کابل ته تللې په خپل انسټاګرام یې په یو خپور کړي بیان کې دا ادعا کړې ده. لا دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مسؤلې سیما بهوس هم په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو خبرداری ورکړی و، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا ادعاوې ردوي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې همدانن په شمالي ولایت بدخشان کې یوې میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان وژنه کړې، د اروپا د پارلمان یوې غړي هانا نیومن ویلي چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېرې ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅه کوي. پښواک خبري اژانس ته په بدخشان کې طالب امنیتي چارواکو تایید کړی چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د دغه ولایت په مرکز فیض آباد کې یوې میرمنې د موږکانو د وژنې دوا خوړلې او خپل ژوند یې ختم کړی. ازادي راډیو له هڅو سره سره ونه شو کړی چې د دغه میرمنې د کورنۍ غړي پیدا او د موضوع د څرنګوالي په اړه ورسره خبرې وکړي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن چې کابل ته سفر کړی پر خپل انسټاګرام د یو هیواد لپاره دا وضعیت د اندېښنې او تاسف وړ بللې، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعا ردوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د خبرې سمې نه دي. اول خو د ځان وژنې پېښې بالکل ډېرې نه دي، پخوانه ډېرې کنټرول شوې دي، ډېر لرې وخت کې یو پېښه چیرې لیدل شوې.
که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پېښو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو تیر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې هیواد کې د ځان وژنې درې سوه شپېته پېښې ثبت شوې. په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې د پېښو تر څنګ د هلکانو ترمنځ د ځان وژنې د پېښو د زیاتېدو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه ورکول کېږي چې ارواپوهان لامل فقر، بېوزلي او نامعلوم راتلونکی بولي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله د ښځو او نجونو ترمنځ ناهیلي زیاته شوې او د دوی په روحي وي منفي اغیز کړي. د ښځو د حقونو فعاله کریمه
مشکلات اقتصادي برخانه ما پیش آمده اظهار نه وو
په افغانستان کې پر ښځو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د ښځو تر منځ د ځان وژنې پېښې زیاتې شوي دي. همدا نږدې ورځو کې په قلعه کاشف کې دوه نجونې چې د ښوونځي زده کوونکې وې ځان وژنه کړې. د دې وړاندې په بدخشان کې یوه پېښه شوې وه، نو په ټوله کې د فقر له زیاتېدو سره دا پېښې زیاتې شوې دي.
سونیکا آرین د ښځو د حقونو بله افغانه فعاله ده، وایي طالبانو افغان میرمنې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي او هیڅ ادارې ته حق نه ورکوي چې د ښځو له حقونو دفاع او د هغوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. اغلی آرین ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د کار محدودیت له امله ډېری کورنۍ اړ شوي چې خپلې کوچنۍ لوڼې د پیسو په بدل کې واده کړي.
د دوی د تعلیم حق اخیستل شوی دی، محدودیتونه د تعلیم او د کار په وړاندې زیات شوي دي. دا د دې لامل شوی چې افغان میرمنې له ګڼو اقتصادي مشکلاتو سره مخ شي، ان تر دې حده پورې چې د خپل بدن غړي همدارنګه اولادونه دي د خپلو خېټو د ماړولو لپاره، د اولادونو د خېټو ماړولو لپاره خرڅ کړل، همدارنګه جبري ودونو ته اړ شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مسؤول سیما باهوس له سینن سره په یو مرکه کې په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی و. د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو د کار او زده کړو تر څنګ نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي چې له امله یې د ښځو ترمنځ د فقر کچه لوړه شوې. تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو امریکا او یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقونو د ښځو او د نجونو د حقونو د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پاتل په یو مطبوعاتي ناسته کې ویلي وو چې نجونې له زده کړو او اقتصاد څخه محرومول به د افغانستان راتلونکي لا ډېر له ستونزو سره مخ کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420122124001.
همدارنګه باید یادونه وکړم چې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ته خپل پیغامونه، که ستاسو په سیمه کې ستونزې وي یا که غواړئ چې کوم موضوع د ازادي رادیو سره شریک کړئ، په دې واتس اپ شمیره موږ سره اړیکه ونیسئ: 00420122124001. دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو کولی شئ چې د خپل پیغامونه راوستوئ. اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمل منګل صوتی پیغام درته لیږم. دا مهال په افغانستان کې موږ والپور چارواکو څخه غواړو د بانک او د سرافایم څخه چې کالدار دینه اخلي او پولیسوالیو کې دی بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دی، په اتلس ولسوالۍ کې دی جدي غوسی خواجه عمری ناور اجرستان خوګیانی پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزی، هندر، بهالای، سلمانزی، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زمونږ اصلي هویت افغانیت ده.
د ازادۍ رادیو محترم مسؤلینو ته سلامونه نیک هیلي. دغه کوم یو شهرت می چې تاسو ته درولې ګلو د ما د خوراکې ده او د موږ مشکل چې د روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکې چې د طبي مالجوي څخه فارغ شوی، روخان پوهنتون اغوي دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکې چې ده د طبي مالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغ شوې ده. دلته د سده چې ورور ځنې جنکي شپږ دي زر افغاني فیسونه ورکي او موږ څخه روخان پوهنتون 2000 افغاني د فیسونه غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، ماشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې دوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطه لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانی ډاکټر دي او څوک پیژني، نو هغوی څخه شپږ دېرش زره غواړي، او څوک چې څوک نه پېژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې ده دا د روښان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینواری نومېږي، که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ، او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي او چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه، کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو ورانی با پریخ پرونه که واوری چه با بغلان که ده غزل شپه اول منزل شوه.
محال کسی شهران راتور سیوی ویاله ده شمی بلی وی و سکون وی آرامش ویاله ده با ده غزل ویاله ده دکلمه که ولی و زنگره کیف لری.
پا هلمن که ده ترانوم سیالی تر سر شوه.
دیرمو ده بعد مو انتظار گلو نوست پرل مست ده هلمن سین شد.
ده داکتر زرین انزور سره د دوی پریونه وی چاپ شوی کتاب شخیدلایم.
ټول غدا لایل وی سره یو ځای کړی دی چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی.
د امریکا د وینسکانسن پوهنتون په نصاب کې ملي اتڼ شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پر نجونو هم نشه ویل کیش.
زو کړی منجلی ده د اسمان سپین سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کی مؤمنانو.
نور مطالب هم درو. شپه چوپتیا او شور په بغلان کې غزل شپه په همداسې فضا کې ولمانځل شوه. د مرکزی بغلان پولیسوالی که شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلی و شپه په شعر رنگی نکړه. خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر له تالاره بهر جزئیات په دې راپور کې.
په بغلان کې لوو کلونو راهیسې هر پسرلی بغلان ادبی بهیر د غزل شپه لمانځي. د ځلی د غوی په پنځمه د ورځ شعرونو او ترنم ته ځانګړې کړې وه. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب مومند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا پنځه دېرش شاعرانو او شعرخوخو پکې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته وویل.
سږ کال بیا بغلان ادبی بهیر د غزل په درناوي غزل شپه ولمانځله. د کندوز فرهنګي ځوانانو شاعرانو په ګډون، همدارنګه د پرخبري ښارګوټي شاعران او د مرکزی بغلان شاعران پښتو بغلان ادبی بهیر دا شپه ولمانځله. سږ کال په یو خاص ډول باندې په یو دېره کې چې د بغلان ادبی بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دېره کې دا شپه ولمانځله. سوله په ډېر ښکلي بڼه باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڼه باندې د دې شپې پترس کې وویلې او د زړه خواله یې د شعر په ژبه باندې وکړه.
دا غزل شپه له دیارلس سوه پنځه نوي کال راهیسې بغلان ادبی بهیر لمانځي. دې بهیر به پخوا دا غونډه د بهیر په تالار کې نیوله، خو له دوو کلونو راهیسې دیرو ته مخه کړې ده چې د غونډې د ځینو برخوالو په باور له ښار او بازار څخه لرې په دیرو کې د شپې سکوت څه نور زیاتېږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین صافی دا تیرې اونۍ د غونډې په اړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وې ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شهران راټولېږي، بل دې چې ماښام لمونځ وسو ځینې کوچنی کوچنی ادبی بحثونه کېږي، په اجنډا کېږي، ترتیب برابرېږي، بیا ډوډۍ خوړل کېږي، وروسته له هغې ډوډۍ نه متصل د ماسختن لمونځ کېږي، او بیا بل د هغې د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دی هغه داسې برابرېږي چې ګروپان ټول خاموشیږي، هلته مصنوعي رڼا نه وي، برق یا درخم مسایل نه وي، نو هلته ډیوې بلیږي او د ډیوې په رڼا کې څه لږ رڼا ده، شاعران عمل سره غونډېږي، یو ډیر تام سکوت وي، ډیره مطلق خاموشي وي چې هیڅوک په ډول کوشنی کې چې مجلس خلال کې خبرې وکړي، یوازې هغه ویندوی چې کوم شاعر دعوت وي اغزی په همدغه حالاتو کې چې هوا لږ څه تیارې وي او رڼا وي یوازې د ډیوو وي او هغه شاعرانه احساس ښه فوق العاده پارېدلی، نو هلته خپل غزل وړاندې کوي او ډېر په ځانګړي شوق سره دکلمې کوي او دا ناس کسان د هغې دکلمې نه خوند اخلي او د هغه اورېدلی او ډېر آرام سکون او یو ځانګړی احساس لري چې هغه البته هلته موجود وي سره ډېر ښه در کوي. سي بیا چې نه غږ څه دی، نه موټر څه دی، نه خلک څه دي، نه مرش څه دی، نه د ټولنې دا ډېر بیروبار څه دی، ډېر آرام شپه، آرام حالت او هغه د شعر او غزل روح ته انسان ډېر ښه ورننوته، هسې ډېر ښه خوند اخلي. او په ورپسې دی کې البته شاعران خپل شعرونه وایي، دا تر ډېره وخته دوام کوي، ممکن تر دولس یوې بجې بعضن تر دوو بجو هم دوام کوي. کله چې ادبي تنده خړو بس اشعارو څخه خپل اشعار ولوستل، په دې کې ترنمونه کېږي چې دوه درې اشعار وروسته غزل وروسته بیا ترنم غزل نه ترنم کېږي، او په دغه ترتیب باندې هغه اصلیت چې دی د غزل شپې سکوت دی چې بیا ټول خاموشي، او هغه په یو خاص انداز یا په هغه چاپریال چې ورته جوړ شوی دی په هغې د غزلونو دکلمه او د اشعارو وړاندې کول دي.
ښاغلی صافی زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ودې لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبولو لپاره اغیزمنه ده. په ځانګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. د غزل شپه غونډه کې شاعر ضیا سمیر خپل غزل ته سیاسي رنګ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول را وروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې ځینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبدالله رحمانی او عبدالقدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوارلس کاله کېږي بغلان ادبي بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و، خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې، نو د وخت حکومت د بغلان مرکز پلخمري ولسوالۍ ته انتقال کړ. چې له هم د بغلان مرکز په پلخمري کې دی، او اوس له پلخمري نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورځي.
د بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخه کړو. په هلمند کې وی سیمه ییز رسنۍ د شاعرانو او نعت ویونکو ترمنځ د ترنم سیالي ترسره کړه. د دې سیالۍ برخوال وی دا ډول هڅې د ادبي ټولنو او فرهنګیانو ترمنځ د هڅونې انګیزه ورکوي. په دې اړه زموږ د همکار بصیر الله قادل راپور لا ترانم سره پیلیش.
ډیره موده بعد مو انتظار ګلونه وسپړل، مست هلمند سیند شو چې انار ګلونه وسپړل، مست هلمند سیند شو چې انار ګلونه وسپړل،
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسني وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لرې پرتو سیمو کې ډېری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران، نعتخوانان، هر څوک چې په هره برخه کې اول خو دا تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه داسې شاعران لرو چې هغه پچ دي، نو که دغسې سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ نعتخوانان به خلک وپېژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون راډیو له لورې په جوړه شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی، ډیر خوشاله یم او منندوی هم یم له دغه رسنیو چې هغه د نعتخوانانو لپاره کار کوي. دا زموږ لپاره یو غټه خبره وه.
کتاب له جوړ دی او دا ګوتی د قلم دی، غربت لږ مې پرېږده دا وختونه محترم دی، ټوپک د دې تیر عمر حساب را سره وکړه، تا څه کړي دی ووایستا کوم کارونه سم دی.
بل پلو د سکون سیمه ایز راډیو مسؤول حافظ احمد نصرت وایي دوی د نورو ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند د بیلابیلو ادبي ټولنو د شاعرانو او نعتویونکو ترمنځ سیالي جوړه کړې وه. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او نعتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون راډیو په لومړي ځل په هلمند کې د نعتویونکو ترمنځ یو ډېر مهمه او شفافه سیالي را پیل کړل. دې سیالۍ کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ نعتخوانانو سره خبرې وکړلې، چې د دوی لپاره بیا موږ یو خپرونه جوړه کړل د نعتویونکو سیالي په نوم، چې دا له شنبې تر چهارشنبې لای پر شپه خپرېدل. یو یو نعتخوان موږ پکې مېلمانه کوي، شل خپرونې مو ورته جوړ کړې، شل مېلمانه دغه نعتخوانان مو هرې خپرونې ته راغوښتل. هغوی پر نعتخوانۍ او پر ژوند او پر ترنمونو پر دې شیانو ورسره غږېدلو چې مستقیم اورېدونکو مو اړیکې نیولې، هغوی هم پوښتنې لرلې.
ښاغلی نصرت وایي دوی د نعتویونکو لپاره د خپرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو نعتویونکو لپاره رای ټولونه پیل کړه چې له بېلابېلو پړاوونو وروسته پکې له لومړي تر څلورم مقام نعتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنم څه معیارونه لري او ښه ترنم څه ډول کېدلی شي، ځوان شاعر او ترنم کوونکی بخ جمال کریمي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنم د غږیزو هنرونو له ډلې یو هغه هنر دی چې د معیاریتوب لپاره د ښې هنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب، د یوه مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډېر اړین دی. د دې تر څنګ بله مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پرته ده. د دې تر څنګ یو بله مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست ادائنه.
ترنم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی ګڼ شمېر مینوال لري. په ډېری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنم له لارې غزلونه او شعرونه لا خولي کوي او ځانګړی موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند مې هم غسې بے خوندا د زوم غسې، ژوند مې هم غسې بے خوندا د زوم غسې، یاران مې
ټینګو مگر نن محفل توار نغلم یاران می ټینګو مگر نن محفل توار نغلم دوی حتمن تارا یاد ویو زبیا مرم هغسی ژوند می هما غسی بی خوندا
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په وړاندې په دې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امینې فنا شعرونه خصم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړنی ناولونه کتاب چاپ کړی دی دا کتاب کې د پښتو ژبې د درې لومړنیو ناولونو یادونه شوې ده په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل ښودل شوي دي چې دا لومړنی درې ناولونه په کومو دلایلو سره یې موږ او تاسو ویلی شو چې دا دي دغه کتاب په 400 مخونو کې هاشمی خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی
په افغانستان کې د ترویو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثره سره هم نظر نه دي نو په افغانستان کې د درې لومړني ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او به تربیت زوی د نور محمد ترکی هغه لومړني درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوي دي
زما هدف دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه درې واړو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیاوې چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مسله نور حل شي او یو پریکړې نتیجې ته په دې اړه ورسیږو نو لاندې قبل دغه تحقیق ترسره کړ اختلافي ټکو ته اشاره د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه د اختلافي ټکي را څرګند کړو چې دغه لیکوال دغه دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم لنی کما په افغانستان کې د دې درې لومړنیو پښتو او چاپي ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی تلي منابعو ته مې مراجعه کړې ده یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده مثلا څنګه په اول ځل د لومړی نه پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی کله چاپ شوی دی او دویمی او دریمی هم داسې نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړی دي او ټول هغه دلایل مې بیا وروسته ورسره یو ځای کړي دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی دویم دا دی دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپي ناولونه
په دغو درویو ناولونو کې انځور صاحب د پټه مینه دوه سره مین ورونه او بې تربیته زوی کې له نقدي اصولو ستاسو په نظر کوم یوې نسبتا ډېر د ناول په اصولو برابر لیکل شوی
دې ته باید فکر وي چې دا فن کې درې لومړني پښتو چاپ شوی ناولونه دي کله چې موږ دغه خبره کوو چې دا لومړني پښتو ناولونه دي نو دا مو باید په پام کې وي چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول لپاره یا د ناولیک لپاره مطرح دي ممکن د په ځینو کې ډیر کم وي په ځینو کې به یې زیات وي په هر صورت زه خپله په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ ته بحث کوو پټه مینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی دغه کې دیتا پام پکار دی چې دا یو ډول د سوجي له کبله داسې دی لکه یو بهرنی ناول، مګر که پښتو لیکل شوی دی او ژباړه نه ده، لږ تر لږه موږ ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوې چې دا د کوم مشخص اثر ژباړه وي. خو دا په 1311 هجری لمریز کال کې په لومړی په اصلاح ورځپاڼه کې دغه وخت په اصلاح ورځپاڼه کې چې خپله برهان الدین کشکی د اصلاح د ورځپاڼې مسؤول مدیر دا چاپ شوی دی. دغه لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله هم د دې ځای نه شروع شوې ده. هلته ورته لیکل شوي دي چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده، مگر مشخصه ژباړه نه ده، یعنی یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده. جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناولیت یا منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري. زما په نظر د ناول لیکنې ډېر خصوصیات په دغه اثر کې شته دی. دویمه اثر چې دی هغه دوه سره مین ورونه، دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اصلاح ورځپاڼه کې په 1311 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا په پاورتي کې چې د لمن لیکي چې د اصلاح چاپ شوی دی ورسره په کتابي بڼه هم دا د اصلاح د ادارې لخوا خپور شوی دی. په دې کې هم ځینې البته لږې اوږدې قیسې کله کله لږ ځینې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته، خو عمل کولی شي. خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ ته خپل خاص ارزښت لري. درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکی ناول دی او بی تربیته زوی، هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو ګڼو کې چاپ شوی دی. دغه ناول باندې موږ ډېر زیات بحث نشو کولی ځکه چې دا متاسفانه نیمګړی چاپ شوی دی، یوازې درې برخې چاپ شوي دي، بشپړ زموږ په کلاس کې نشته دی چې ډېر بحث پرې وکړو. خو زموږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري. دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلي ډاکټر ژړک دا د یو په کتابي بڼه هم ده خپور کړی دی. او لنی کمرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی.
د همدې ناول په اخره کې لیکل شوی دی چې نیمګړی، یعنی همدغه نیمګړې برخه تاسو بشپړه خبره کړې.
همدا کومه چې پاتې ده او شته دی او په کابل مجله کې راغلې ده دا همدغه برخه راغلې ده. متاسفانه بله برخه هیڅ پیدا نه شوله. د نور محمد تریکی په ژوند کې هم دغه نوره پیدا نه شوله. غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې دا همهلته ورکه شوې ده، نوره نو بیا نشته دی. خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کاپي نه وه. لاندې کابله د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري، هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته هم ورسېده او د واک پر ګدۍ هم کېناست هغه ناولونه بیا چاپ کړل، په ښکلې بڼه یې چاپ کړل، مګر بې تربیته زوی د همدې خاطره چاپ نه کړ په هغه وختونو کې چې دا نیمګړی و.
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد ترکی دې ته هم اشاره کړې ده چې د وصول سره آشنا نه دی په علمي ډول باندې، لیکن روس سره څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوالو په لیست کې چې روسي ناولونه یې به وروسته خپاره شول. انصور صاحب، بیا هم که همدې موضوع ته راشو، د کرکټر کشنې له پلوه، د پلاټ له پلوه، د داستاني نثر له اړخه، د صحنو له اړخه، په دغو حسابونو باندې په دغو درو ناولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یوې له زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري؟
اول خو لکه ما چې په پیل کې هم دې ټکي ته اشاره وکړله، د ځینې معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په داستانی ادبیاتو کې د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې په ناول لیکنه کې خای چې ډېری برخې دلته غسی نه وي. یعنی مونږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله نور محمد طریقي د دغه آثار د دغه بې تربیته زوی په سریزه کې همداسې کښلي دي چې یعنې دا لومړنی کار دی. یعنې دا مگر روسی آثار چې دي مثلا د بنګ مسافری ده یا څاړه ده یا سپین دی یا سنګسار دی دغه دا بیا جالب شیان لري. سړی ډېر پرې بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې او هغه لیکنه یې نثر یې خو دی لومړنۍ لیکنه ده. او همدې د خاطره موږ ته ارزښت لري چې یعنې په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د ښه معرفي له پلوه حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې دا د انسان دننه روان څنګه زوریږي یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري خو دغه مینه شته دی او دغه رواني نظر هم ډېر خوري له ځان سره او حتی دغه وروسته چې بیا کمې پیښې په ده باندې راځي او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي. دا هم د دې څېړل هم جالب دی د دې کرکټرنو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې منګر جالب اړخونه لیدلی شو او د صحنو په تصویر کې هم نسبت دې نورو دوو اثارو ته.
له انزور صاحب څخه په مننې پرې خپرونه کې وړاندې د یو په زړه پورې دود نشه په اړه اورېدلی شئ. نشه څو لنډې مصرې وي چې په پای کې دعایه بند لري او د ماشوم د زیږېدو په درېیمه یا اومه ویل کېږي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د ښاغلي نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوی، څه لیکل شوی.
په کتاب پښتۍ باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی او همدا نوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومیږي چې دا ټولنیزې مقالې دي د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو یا دلته داخل کې چې دا کوم ټولنیز موضوعات موږ لولو دغه پښتو موضوعات راخیستل شي. اول خو په پښتو لیکل شوي دي کین لوري ته د کتاب انګلیسي د کین لوري نه همدغه سې لیکو. بیا په ښي لوري کې همدغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټډ اینډ ټرانسلیټډ هم لیکل شوی دی، یعنی یو ځل پنځول شوی او بیا همدغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب، فهرست چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري، لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري، لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکی نشي درک کولی، لکه یوازیتوب.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخیستم په همدې خطر باندې چې یو خو وزموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کوو، په آنلاین کتابتون کې دی پر لیکه کو، څو په خارج کې یا د افغانستان بهر هغه هیوادوال چې چې وی دی یا مثلا کورنۍ زیږیدلې دي هغه د افغان لیکوالانو لیکنې ولولي. نو دغه موضوعات موږ په نظر کې نیولو. خو بیا چې دلته ختیځ خپرندې ټولنې د کتاب چاپ ته ټټر ووهه، نو په همدې خاطر باندې دغه موضوعات پکې ځای په ځای پاتې شو. ټولنیز موضوعات هم پکې شته. د افغانستان د جغرافیه حق را دغه شیان چې د پندې خطر پکې ځای پر ځای شوي. خو دغه ټولنیز موضوعات برخه یې زیات لیکنه بیا دغه شان ده.
دا یوازیتوب نه مطلب څه ده؟ د دې عنوان لاندې کوم موضوع تاسو راخسته؟
د دې کې د یوازې ژوند یا فرزندغه د ارواپوهنې نگاهه مونږه دغه یوازیتوب ژوند څومره ننګ انتشابېری. یا ځینې خلک غواړي یوازې د اوسېږي په ټولنه کې ګڼه ګڼه بیروبار نه خوښي وي، یا فرزند اندیښمن کیږي. دغه موضوعات پکې کټ مټ راخیستل شوی دی په پښتو ژبه باندې، بیا په انګلیسي باندې همدغه کټ مټ ژباړل شوی هم دی. که دواړه ولولي سره حتما ترې زده کړه کولی شي.
له لیکوال ښاغلي نوري څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
سنه به پر لمر ولیکم، رڼا به واخلم سپیدې به پر سحر ولیکم، د ګل تر شونډو به راتوی لکه نکهت سما، د ګل پر پاڼو به رنګونه معطر ولیکم، د وږمو خیال به د سپرلي پلونو کې وکرما، شنې ارواګانې به ځنګل ته پر نښتر ولیکم، د ستورو بار به د بڼو تر قلم وباسما، په کایناتو کې به خپل نوم پر قمر ولیکم، زه به ملاله سم پروین بسم زهره بسما، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم.
له شاعر او لیکوال آغلی ملال څخه په مننه چې دا شعر پر آزادی رادیوي مجلې لورولی وو. اوس هم د ځوانې شاعرې آمینې فنا شعر د دوی په شخص.
ما تیارې رڼا نکړې، زه چا ته ډیوه نشوم، ما تیارې رڼا نکړې ز چا تھڑی ونشوم، غلی غلی سوزما شور نکڑم لمبا نشوم، دی تمینا موایا دا خو مین توب ندی، دی تمینا موایا دا خو مین توب ندی، ترا پس مر نشوی ز در پس مر نشوم، سخت و د هجر شپا دوارو درد هستی و، سخت و د هجر شپا دوارو درد اغستی و، تا ته هم خوب ندرت زه هم هیڅ ویده نشوم، وچه به د څه وچه دومره نا کردو که هم ستا زړه را نتور نشو، زه د تا خفه نشوم، نما سکون در کړلو نه تا شرنګ ولیم، تک ما ته ورځ نشوې زه هم تا ته شپه نشوم، دادې څکانې وکړې یو دې وړم په کوم دریاب، دادې څکانې وکړې یو دې وړم په کوم دریاب، داسې دې فنا کړم چې زان ته هم ښکار نشوم، داسې د فنا کړم چې زان ته هم ښکار نشوم،
لامینې فنا په مننې له شعره به اتڼ ته مخه کړو. ملي اتڼ د امریکا د وینسکانسن پوهنتون په نصاب کې شامل شو. وینسکانسن پوهنتون له نن 144 کاله مخکې تأسیس شو. دا پوهنتون د امریکا د متحده ایالاتونو د وینسکانسن ایالت تر ټولو پخوانی پوهنتون دی چې د مډیسن په ښار کې ودان شوی دی. دې پوهنتون په 2012 میلادي کال کې څه باندې $1,000,000 په څېړنو ولګول. د یو راپور له مخې چې 2 کاله مخکې خپور شو، پکې وینسکانسن پوهنتون د ټولې نړۍ 55 مهم پوهنتون ګڼل شوی و. البته په ځینو نورو راپورونو کې دا پوهنتون د نړۍ 150 مهم پوهنتون حساب شوی دی. وینسکانسن پوهنتون 40 پوهنځي او څانګې لري چې په لسګونو سره محصلین پکې درس وایي. ملي اتڼ
د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجیب آزاد په هلو ځلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځي په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه به نور له ښاغلي آزاد څخه واورو.
تقریبا کابو د شیبه میاشت وړاندې یو برنامه و چې د پانتون نور استادان هم دعوت شوي وو. پکې زه چې هغه محفل ته ورغلم نو د هغه پنځي د رئیس سره معرفي شوم او ما وویل چې په دې د ښکلو هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په ډپارټمنټ ښکلو هنرونو د پنځي د دانس ډپارټمنټ کې بیلابیل ډانسونه لکه د هند کلاسیک ډانسونه په کې د عربي په ځانګړې توګه ایجپشن ډانسونه په کې وسوله. نو ما دا خبره د رئیس د سعودي د کماس چې دې ممکنه وي د افغانستان ملي اتن البته هغه ملي اتن تشریح کوي. نو د دې اړه لږ غوښتل چې زه مفصل پروپوزل شکل څه ولیکم او د افغانستان د ملي اتن هغه ټول تاریخچه چې تر اتن نه دی دا تاریخچه یې پښه سوله چې دا زرګونه کاله تاریخ لري او دقیق تاریخ نه معلوم چې کله پیل شوی خو زرګونه کاله راهیسې دا افغانستان کې په ټولو پښتنو سیمه کې هغه د کرښې اغالې هم خلکتس کېږي او وطن کوي. نو ډېر مو سره د خپل بورډ آف ډایرکټرز دی هم مدیریا بورډ هغه په کښېناستی په دې باندې خپل سرچینو په دې خبر بتمنې کړی دی. نو په دغه ډول باندې بیا دا ومنله او ډېر خوشحاله سوره او دا یې د ښکلي هنرونو د پوهنځي د دانس په ډپارټمنټ کې په رسمي توګه په افغانستان کې داخل کړی.
په نصاب کې د اتن شاملېدل یعنی څه؟ یعنی څه به کوي اوس
د اتن د ملي اتن په نصاب کې داخلېدل په دې معنا چې کوم محصل هم چې د دانس ډپارټمنټ یا د ښکلي هنرونو د پوهنځي څخه د دانس په ډپارټمنټ کې ډیګري اخیستې فارغېږي هغه به هرو مرو دا هغه ملي اتن زده وي. یعنی هغه ماینر کې به هم وي په میجر کې به هم وي.
د اتن خو بیلابیل ډولونه دي. یو وخت ما یو مقاله لوستې وه په هغې کې دا راغلي وو چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی. که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دغه د ویسکانسن پانتون محصلین به کوم اتن زده کوي؟
په حق له خو زه نه یم خبر چې 2500 ډوله به وي که به نه وي. هماغه څو ډولونه چې هلته دوی مختلف ډولونه پریکټس هم وست کوي یوه په پروجیکټور باندې دی مختلف زما په مرسته باندې دی مختلف ډول اتنونه پیرا کړل لکه هغه لوی اتنونه چې هغه مثلا وزیر اتن ویلې شو مثلا د پټوال اتن او بیا لوی پکتیا کې بیا بیلابیل ډولونه لري د دازو اتن مثلا د منګالو اتن او د احمد زوی اتن او په کل کې بیا ملي اتن چې هغه اسانه شکل بل هغه ملي اتن د دې پایل دی او بیا په څنګ کې دغه نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري البته دا لوی ډولونه چې ما یې یادونه وکړه دا به ټول دی هر کې پریکټس به کوي. اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اتن په نامه باندې شامل دی هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اتن په نوم یعنی یو ډول دی هغه اسانه ډول دی
ورسته لدی چې اتن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین که نارینه دي که نجونې دي کیدای شي چې دوی له اتن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل چې ځینې کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی. ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي. څرنګه دغسې تمه لري او هیله لري؟
او بالکل لکه مخکې چې ما یادونه وکړه د دې پونځي څخه فراغت یا څلور کاله هغه درس یې ویل په دې معنا چې دغه عملي یا فزیکي دانس دی که هغه اتن وي که نور ډولونه وي هغه یوه برخه ده. اما په هغه مهمه برخه د دې دانسونو د هر دانس هغه ریسرچ دی څېړنه ده په هغه باندې مضامین لیکل دي په هغه کې بیا د فراغت وخت کې د خپل تیسز لیکي هغه مرتس مونوګرام ته وایي مونوګراف ته وایي هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دی چې یو نه یو دانس وټاکي او په هغه کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اتن ټاکل کیږي په هغه کې یو ډول اتن باندې ریسرچ کیږي او د خپل تیسز وړاندې کیږي. نو دوی مجبور او مکلف دي که چیرې ریسرچ ونه کړي او په دې باندې مقاله ونه لیکي تیسز پر ونه لیکي خو دا د فارغېدلی نه شي. نو د دانس کولو تر څنګ د اتن کولو تر څنګ
آزاد صاحب مننه. اوس به د ویسکانسن د پانتون د ښکلو هنرونو د پنځه د محصلینو د اتن د نخمی یو برخه د ازادي راډیو مجلې لاوریدونکو سره شریک کړه. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لونو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولېږي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم ویم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشره وایي. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او په امین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پوارې کړه را سره پستې شي دې کړه کی کولا او کول چیکرا پد نو سام قطار قطار یا رب کرجگارا
کله چی په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنم ویم کوي ل زیږیدنې څخه درې ما بیا هم و مورز راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امین پر ویل کیږي.
بشر روزلی مور دی د مور دستر متور دی ولار باندې کور دی بل مور نسپلار یا رب کرجگار تاثیر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټولړی اکل مهارا یا رب کرجگار
د نشریه په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شوي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشریه یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشریه ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشریه ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتبیتي هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه، داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي. او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده. مانا زموږ په کندهار کې دا شي رواجونه دي، یو چانم خړی نوم یې احمد وي، دی خړو ته وایي.
مخکې به نشره پر ښځینه ماشوم یا انجلۍ نه ویل کېده، خو نشره ویونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لونو هم نشره ویونکی غواړي.
په انجلۍ هم ویل کېږي، د انجلۍ نشره ما سره شته. د مثال په توګه یو بیت بزت تویم. زو کړې منجلۍ ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کوي مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ سوی وایي نشره د پښتو د ولسي ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعري معلوم دی.
نشره په کندهاري سیمه کې د ډېر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتله، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کم ولسي شاعران چې وه د هغو له خوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایانو دا نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډېر مشهور شاعر و د هغه له خوا څخه نشره ویل شوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي. خو ځینې وختونه داسې په ساس کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشۍ دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتې یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پوره سي، سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشحالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده، سبحان کیا منو ساجد زیف بابا لر قدر ثواب کر شکر دواب.
لحمد راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا کنران غارم زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم.